بي.
دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفل یو د چی په افغانستان کې د خونسی ل شپې تو د زیاتو ځکونکو مسمومیدل او بوګنون کې جنایت بلل دی. په ټویټ کې ټوله ته د اجل رختیا د هلی ترڅنګ ویلي چې هر ماشوم د زده کړې او خوندیتوب لپاره د خونتی ځای مستحق او خونځای باید امن ځایونه وي. د راپور له مخې د پیښور مورز د سرپر ولایت د سنچراکلس ولې په دوه خونځو کې رامنځته شو ویل شوی چې او خاتیان جون د هغوی د څو خزینه خونکا او ملازمینو په ګډون نه تندور هم مسموم شوی دی. د روپې ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله مصر علی هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وای په افغانستان کې شاوخوا 25000 هغه کډوال شون کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد ته کډه شوې دي. سیګار نن سه‌شنبه په ټویټ کې د خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 95 سلنه خوړو، 95 سلنه سرپناه او 90 سلنه روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال سیمه کې د سختریزو وسلواله پوړاندې د پاکستان د پوز د پراخ عملیاتو په نتیجه کې پولی د افغانستان خواته راوختي او اکثرې په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو کې شوانه کوي. د ایران د سپای بازاران انقلاب سوکون نن سه‌شنبه په کوردن جوړ شوی نمړنۍ داس بالستیک توغندې او خود شو ترغه کې چټاکسي. د ایران دولت رسنۍ او د هواد سپای بازاران انقلاب سوکونو د چرواکو له قوله ویل دي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندې له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو دغه ادعا په اړه شواهد نه دی وړاندې شوی. د راپورونو خید دغه نوی توغندې د خودلپ مراسمو کې د ایران د سپای بازاران انقلاب زوګونو قمندانانو او د ایران ولسمشر رئیسی هم ګډون کړی و. خو لویدیزو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپل نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبر د سعودي رسنۍ ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغه پرانستل کېږي چې دغه دواړو لورو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته ټینګېدو په اړه موافقه وکړه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون و بعد درېیمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درېو ورځنۍ لوبلړۍ نورنۍ سیالۍ افغانستان د شپږو وکټو په توپیر او دویمه سریلانکا د 2.2 منټو په توپیر کې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه ویل چې راشد خان به په دغه لوبه کې ګډون کوي او کنه همدارنګه که هر هیواد دغه سبانۍ لوبه وګټله هغه به د دې سیریز ګټون کوي.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
د سارا د پلانوم د سلیم دا منګه دا کوم لا په لیدل کې مصروف یو اوس لګا اواره شوې ده ایجمی که من بلغه ترات لو منگا با اخبال یک دوم نه ده خوف منگا اخبال زدک لپار رات لو
زمانو موکل خانده زودل تا دومیه که گیگی سی در تر اقره ما او زود دل تا دیر خوشاله ما چه منگا پیزم از منونا در تر اقره
د زده کوونکو خبرې مو واوریدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروله، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همدسې ورو پورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول چې درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد چې ده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل. دغه پنځه مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي، هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه یې زده. نو هغه نسي روان، هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریح کوي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیک او لوست نه یې زده، املا نه یې زده. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا د لومړی ټولګي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهیږي، او هغه ایډیا سي کومه دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا سي کله دورسم نه دی پارهږي، بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات به ورته لکومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای چې درس ورکوي که نه، ښوونځی دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپلو امکاناتو په اړه هم کراته وغږېږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارتاسیه چې کوم دغه شاګردان خپله راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کارتاسیه اخلئ، کتابچه به ورته واخلئ، قلم به ورته اخلئ، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای چې کوم ده هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې.
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سې ځای کې درس ویل کېدی شي، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي راخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا. بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځوانان ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خوده سي ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر علاقې د ژوند پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنی کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا وقانی کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کیسه کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا اس کله نه سړی باید ډیر وګدو فکر وکي، او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرې خودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه وسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوی ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سټرس یا کورنی شخصی مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وای یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، تاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختي راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوکړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښ نغښته وي. نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او وسی کولای شي ش پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
کم طرف تا گورم رات سوری سوری کیگی سبری دیتی زکنشم ہر سان